4 fois l'eau. Parfait.
سلام شه د ډی وی ګرانو اوریدونکو د ډی وی په یو ساعت خبری خبرونه کې ساسو کوربانه منزه شهید تاسو هر کله وایم نن د دوشنبه یا ګول ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې 15 نیټه دا د مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یا د ماسپخین یو بجه ده لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سټاکو ته د پاکستان حکومت د دوشنبه غول په ورځ د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون لغړو څخه د استعفا غوښتنه وکړه او ویل چې د دې میاشتې د سېنات د ټاکنو په شفاف تر سره کولو کې ناکامه پاتې شوې دي او پی ډی ایم د حکومت خلاف نوې کړنلارې ټاکلو لپاره د مارچ په 14 غونډه کوي بلې لوري ته د سټاکهوم پیس اینڈ ریسرچ انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي دي چې د کال 2010 تر 2020 پورې پاکستان د آسیا او اوقیانوس هغو هیوادونو کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې درنې وسلې اخیستې دي بلې لوري ته د خیبر پختونخوا داخله محکمې د کورونا وبا د درېمې څپې پر مهال نوې حکومنامه جاری کړې ده چې تر مخه به د صوبې په اوو ضلعو کې مارکیټونه د ماښام په 8 بجې بندېږي او همداراز تعلیمي ادارې هم یواری بیا تړلې شوې دي په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات او څېړنې لرو تاسو سره به وار په وار شاملو زموږ سره ملګري اوسئ د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د جی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یوټل سټ 70B103 چینل باندې په خپل کورونو کې هم لیدلې شي دا مهال زو د لومړی ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو په سټکو کې مهم یادونه وکړه چې د پاکستان سیاسي حالات چې دی هغه ډیر د مهال تاود دي او د پاکستان حکومت د دوشنبه یا ګول په ورځ د پاکستان د ټاکنو کمیشن له غړو څخه د استعفا غوښتنه کړې ده ویلي دي چې دوی د دې میاشتې د سېنات په ټاکنو کې او د ټاکنو په شفاف تر سره کولو کې ناکامه پاتې شوې دي راځي چې ټول تفصیل او څېړنه چې موږ په چیرې خبرونه کې د اسماعیل خان صاحب څخه اخیستې ده تاسو ته واری بیا دلته وړاندې کوم
هو ټاکنې پوښولې اوس بنیادی خبره ده چې د مخالف ټوم ګوندونه دي هغه دا نتایج نه مني او نن هم د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو سره دا خبره کړې ده چې غیبه عدالت ته د دې کسلې خلاف ځکه چې دا غیبه خیال کې دا غي صحیح بوټونه او بوټونه هغه مسترد کړی شي دا غي په وجه باندې د اکثریت فیصله په سېنات کې په اقلیت کې بدله شوې ده نو دا غي خو وینا تر اوسه پورې دغه چې دی بدی عدالت کې به دا فیصله چیلنج کړي اوس کله کوي څنګه کوي او عدالت بیا څومره وخت خلی او آیا دا دلیل اپیل چې کوم دی دا عدالت منظوري او نه منظوري دا هم اوس لا کتل پاتې
او بل دا چې اسماعیل خان صاحب سنجرانی چې د دغه لانجمنو ټاکنو وروسته د سېنات چاري و څنګه مخ پر وړاندې بیاي آیا دا سې نور ننګونی به وي ورته چیلنجونه به وي ک څنګه به وي
دا چیلنجونه خو بات کې راځي اول خو چیلنج دا د ک مخالف ګوندونه یا پیپلز پارټي په خپل دي عدالت ته ورته دا دغه چې کم ټاکنه شوې ده او کم دي ګوندونه مسترد شوې دي پدې بنیاد باندې غتځینو فوري چیلنج کوم دا دی بیا نور چیلنجونه دا بات خبر دی چې آیا مخالف ګوندونه د عدم خلاف عدم اعتماد ووټ وړي او آیا هغه کامیابی کی کنه کامیابی کی غدا بات خبر دی موجوده پدې په حالاتو کې چې تم چیلنج تار یغه دغه چې دا خبر عدالت تلاړ شو عدالت بیا په هغه باندې فیصله کوي
ها او پدې ورسته یو کې خپل په دې ټاکنو کې ډیر د درغلې تورونه هم اولګېدل چې دا شفافه ټاکنی نه دی. زینو پکې د زینو د استفاګانو غوښتنې هم وکړې. په دې باندې خپل د مخالف ګوندونو له خوا څه خبرګونونه مخې ته روان دي، کدي دی یو ټول تفصيل ورکو.
هغه دغه چې لکه نن د حکومت اړخ یو حیرانونه خبره وا چې حکومت د الیکشن کمیشن نه د استعفا مطالبه وکړه، او الیکشن کمیشن آف پاکستان نه غوښتنه وکړه چې دا ټول دی چیرمین نواخ لې تر لاندې هر یو غړي پورې دا د استعفا ورکړي. د دې نه مخکې د حکومت چې کوم دي دا نه خبره نه وکړي، مطالبه پیدا کوله چې ووټونه انتخابات په شفاف طریقې سره وشي، په ښکار ډول وشي، او الیکشن کمیشن به ډیفرنٹ کولو چې دغه دفاع به کوله چې کله به مخالف ګوندونو په الیکشن کمیشن باندې دا الزام لګولو چې د فورن فاندینګ چې کوم کیس دی کوم بهر نه پیسې راغلي، دا تحریک انصاف تا پټه تا، او د ملزمینو دغه کوم تنخادار ملزمینو دغه په اکاونټ باندې په ذریعہ راغلي دا، نو دغه حکومت چې الیکشن کمیشن به دغه کولو سپورټ کولو دغه مرسته به کوله او دغه دفاع به کوله. اوس چې کوم د دینه پس کوم بیا داسې دوه درې واقعات وشول، نو دغه نه پس اوس حکومت په الیکشن کمیشن د جانبدارۍ دغه لګي دي، دا وایي چې دا نیوټرل نه دی پاتې، غیر جانبدار نه دی پاتې، او دې د استعفا ورکړي. نو اوس مخالف ګوندونه چې مخکې د الیکشن کمیشن بهر مظاهره کړې وه، تاسو په یاد کې مولا رفیع الرحمن صاحب نور ګوندونه دې د الیکشن کمیشن او پاکستان بهر مظاهره کړې وه، دا غوښتنه غي نه کړو چې د فورن فاندینګ کم خارجي دغه پیسې چې راغلي دي د خارج نه پات کړې کې انصاف ته دغه کیس ته ضرب ضرب فیصلو کی. نو اوس حساب الټا شوی دا، اوس سیاسي چې کوم مخالف ګوندونه دي هغه د الیکشن کمیشن دفاع کوي، دغه په سایډ ولاړ دي، او حکومت د الیکشن کمیشن اف پاکستان نه د استعفا مطالبه کوي.
سمه ده، ډیره مننه اسماعیل خان صاحب تاسو د تفصیل او د تیرنې څخه. د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ ټولي ټلویزیونی خپرونې په خپل کور کې په ډش ټي وي یوټل سیټ 70B103 چینل باندې وګورئ، او د هغې لارې کولی شئ چې زموږ سره مل شئ. همداراز کولی شئ په د ډي وي په فیسبوک پاڼې باندې لاړ شئ او زموږ ټولې خپرونې، ریپورټونه او لیکنې ولولئ. دا مهال زو بل ریپورټ ولورې ته، هغه مهم تاسو ته په سرټکو کې یادونه وکړه چې د سټاکهوم پیس اینډ ریسرچ انسټیټیوټ یو وروستی راپور راغلی دی. په هغې راپور کې ویل شوي دي چې د کال 2010 نه تر 2006 پورې، یعنی لس کاله پورې، یوې لسیزې کې پاکستان د آسیا او اوکیانوس هغه هیوادونو کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې درنې وسلې اخیستې دي. په دې اړوند به وروسته په خپرونه کې څېړنه هم لرو، تاسو سره به شریکو. خو لومړی د دې ریپورټ تفصیل ولورې ته ځو چې الیاس خان تاسو ته راغونډ کړی دی.
سٹاکهوم پیس ریسرچ انسټیټیوټ سپری کې خپور شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې د کال 2010 نه تر شل پورې پاکستان په آسیا او اوکیانوسیا کې د درنو وسلو په غټو اغستونکو هیوادونو کې شامل وو. آسیا او اوکیانوسیا د کال 2010 نه شل په مینس کې د درنو وسلو درآمد کوونکو د ټولو نه لویه سیمه وه، چا چې د نړیوالې وسلې تقریبا 20% وسلې درآمد کړي. د رایټرز خبري ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان نه علاوه هند، آسټریلیا، چین او جنوبی کوریا په سیمه کې د درنو وسلو درآمد کوونکو کې شامل دي. رپورت وایي چین چې د کال 2014 نشل پورې د درنو وسلو برآمد کولو پنځم لوی هیواد دی، خو د کال 2015 او کال 2014 نشل ترمنځ د دوی د وسلو برآمد کولو کې 0.3% کمی راغلو. رپورت وایي چې پاکستان، بنگلاديش او الجیریا د چین نه د ټولو نه زیاتې وسلې اغستونکي هیوادونه دي. وی او ای ډیو چې سینیئر جرنالیسټ او سیرنکار زیادین نه تل چې پاکستان په چینی ټیکنالوژي باندې ولی ملاتړي او چینی ټیکنالوژي څومره موثر ده نو هغه وایي
ہماری جو ارننگ کیپیسٹی ہے ڈالرز کی وہ بہت کم ہو گئی ہے، تو امپورٹس کے جو کچھ بھی ہماری اسینشل امپورٹس ہیں اس پہ خرچہ ہو رہا ہے، تو آرمامنٹ کی پرچیز ڈالرز لے کر ہم مارکیٹ میں جا نہیں سکتے.
زما په خیال زمونږ د ډالر پیدا کولو صلاحیت ډیر کم شوه دی. او چې کومه ډالرې پاکستان سره دین او هغه د ضروری سيزونو درآمد کولو کې مصرف شي او د وسلو اغستو د پاره مونږ سره ډالرې پاتې نشي. بل خبره دا ده چې وړاندې به امریکای مونږ ته وسله اغستو کې رعایتونه راکول او اوس هغه سیس تقریبا ختم شوی دی. ضیاءالدین وایي چې کله تا سره نغد پیسې نه وي او نړیوال مارکیټ نه هم د اغستو صلاحیت نه وي او نه مونږ د امریکای او نه د اروپایي هیوادونو نه وسله اغستې شو نو بیا به مونږ په چین ملاتړو، ولې چې هغه تنه سناسریت هم پاکستان ته ملاوشي. د اوی د چین ټیکنالوژي اوس ډیره خشوي ده. بلخو د پوس په خوانه جرنل تلت مسعود وای
پاکستان کې پاس اس وخت کوئی اور راستہ نه تھا سوائے اس کے کہ چین کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو اس طریقے سے بڑھائے اور خاص طور سے دفاع کے معاملے میں.
پاکستان سره د دین علاوه بل سلار نشتا چې خپل اړیکې چین سره زیات کړي، خاص کر د دفاع په معاملې کې. د اوی چې مخکې زمونږ امریکای سره دفاعي تعاون وو، په د امریکني بندیزونو رسټ اوس مونږ ته دغلطنه وسله نه ملاویږي او که ملاو هم شي نو شرطونه پکې ډیر زیات وي. جنرال تلت مسعود وایي چې چین سره زمونږ ډیر نږدې دوستانه او ستراتیژیکي اړیکې دي او که جنگ وي او که امن، چین مونږ ته وسله راکوي. د اوی چې د چینی وسلو معیار اوس ډیر ښه شوی دی او اصل خبره دا ده چې زمونږ د وسلوالو ځواکونو ټول ضرورتونه د چین نه پوره کیږي. په رپورټ کې ویل شوی دی چې امریکا، فرانس او جرمني په نړۍ کې د درنو وسلو برآمد کوونکي د ټولو نه غټ درې هیوادونه دي او د دوی خرص کې زیاتواله شوی دی. د روس او چین د وسلو برآمد کې د کمی له وجې د دوی شرا زیات شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی ګران لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د الیاس خان څخه دغه ریپورت واورېدو. د پاکستان په اړوند او د هغه نورو هیوادونو په اړوند هم پکې تفصیل شامل و چې د درنو وسلو تر ټولو زیات اخیستونکي هیوادونه دي. خو غواړو چې په همدې اړوند د څېړنې ولورې ته لاړ شو چې زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی جهانګیر خټک صاحب. هغوی ته هر کلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیر مننه منظر صاحب، تاسو ته او کتونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب. په نیویارک کې به موسم هم ښه شوی که څنګه؟ سړه هوا بلګ کم شوی
لګا کم شوی دا خو اوس هم ډیره زیاته ده او ښه یخه ده.
دلته هم نن یخ دی. دا څو ورځې وړاندې هوا ډیره ښه وه خو نن هوا ساړه ده. خټک صاحب، تاسو به هم دغه ریپورټ اوریدلی وي چې ویل کیږي پاکستان د هغو هیوادونو په لړ کې راغلی، په لیست کې راغلی چې په آسیا او اوقیانوس کې تر ټولو زیاتې درنې وسلې اخیستې دي. دا ریپورټ څومره مهمه دی او په دې کې نورې څه موندنې لرو؟
کوری یو سو شیزونه ذهن کې وساتئ چې دا ریپورت لکه هر څلورو پنځو کال پاس دی جاری کوي او سره هر کال هم یو ریپورت جاری کوي چې کم در لاندې وروستو کال څومره وسله په نړۍ کې خرڅه شوې ده او کم هیوادونو چې چا ټولو کې زیاته خرڅه کړې ده او کم هیوادونو چې چا ټولو کې زیاته اغستې ده. نو هر کال دی لس اته پوره فهرست جاری کوي، خو هغه کې لس هیوادونه همیشه مهم وي. نړۍ کې لس هغه هیوادونه کم دي چې کم ټولو کې زیاته وسله خرڅوي او لس هغه هیوادونه کم دي چې کم ټولو کې زیاته وسله اخلي. لکه الیاس خان صاحب په دې خپل رپورٹ کې کافی تفصیل سره په دې ذکر وکړو، زه به هغه طرف ته زیات نظم پاکستان ذکر به وکړو چې پاکستان په حواله سره دې کې یو سو شیزونه دي. یو خدا ده چې لکه پاکستان، بنگلہ دیش، الجیریا دی د چین نه ډیره زیاته وسله اخستې ده. پاکستان چې څومره وسله ورسته څومره موده کې، لکه دا ورسته څلورو کالو کې پاکستان چې څومره وسله اغستې ده، نو هغې څلور اویا فیصدی وسله د چین نه راغلې ده. بیا ورپسې چې کم روس دی، روسیې نه اغستې ده او تر بیا د اټلی نه. او اوس داسې ښکاري ګرچې په دې رپورټ کې خو د دې ذکر نشته دی، خو پاکستان ډیره وسله د ترکیې نه یا ترکی نه هم اخلي لګیا ده. بلکه ترکی سره پاکستان شراکت باندې د جنگی الوتکې او د میزایل پروګرام یا توغندو پروګرام جوړولو هم څه هغه باندې هم کار کیږي لګیا دی. خو امید توګه باندې چین باندې د پاکستان انحصار ورسته سموده کې ډیر زیات شوی دی. هغه ډیر وجوهات دي، لکه ضیاءالدین صاحب چې کم د خپل کمنټ کې وویل چې پاکستان چې کم اقتصاد دی ډیر کمزور دی، پاکستان سره ډالر همیشه نه کمې وو دی او کېدای شي چې را روانه موده کې هم پاتې شي. او پاکستان دې د وجه نه چین ته دکه هم ځي چې امریکې به تر اوسه پورې پاکستان ته یا به په دکه شانتې امداد په صورت کې قرضه ورکوله یا ډېر زیات رعایتونه به ورنه ورکول، هغه اوس نشته دي. نو چین پاکستان سره چونکې ډېرې نږدې اړیکې لري، پاکستان او هغه خپل یو بل ډېر نږدې اتحادیان ګڼي، نو هغه د وجه نه چین نه هغې ته وسله په اسانه ملاوېږي. یو خبره دویمه دا چې چین د پاره هم که تاسو وګورئ نو د چین د پاره هم د خپلې وسلې چې کم افادیت دی هغه قتلو د پاره هم پاکستان یو خزې هغې ته ښکاري، ولې چې پاکستان دا وسله هر چرته استعمالوي که هغه کور دننه وي او که په پوله باندې وي، په خصوصي توګه هند سره چې کله دی هر وخت سره ناسره وایي. او بیا چې کم د پاکستان چې کم د خپل وسلې پروګرام دی هغه هم چونکې پاکستان غواړي چې کم د پاکستان چې کم صلاحیت دی د وسله جوړولو هغه هم زیات کړي، نو ځکه هم چین ورته زیاتې مرستې کوي یا پاکستان او چین ځکه نږدې دي چې پاکستان او چین ګوري اول یو جهاز جوړ کړلو چې کم تربیتي الوتکه وه، بیا ورپسې کراکورم 8، بیا ورپسې جی ایف 17 جوړ کړلو چې کم د جنگي الوتکه ده هغه اوس بلاک 3 باندې کار شروع دی. همدغه شانتې دین اول پاکستان صاحب یو د سویډن کمپنی ده هغه سره په شراکت کې چې کم مشاک جهاز دی هغه جوړ کړلو هغه لایسنس یې واغستلو اوس هغه پاکستان پوره جوړی لګیا دی. کوشش د پاکستان هم دا دی چې د نورو هیوادونو باندې انحصار کم کړي، او پاکستان سره هغه ټیکنالوژي لا نشته چې کم ته مونږ دا ویلی شو چې ډیره زیاته ایڈوانس وی یا ډیره زیاته جدید وی، خو دا ضرور ده چې کافی ښه جوړه کړې ده. هغومره ظاهري خبره ده چې د امریکې یا فرانس یا جرمني یا نور چې کم لوی هیوادونه دي د وسلې خرڅونکي هغه سره خو پاکستان مقابله نشي کولای، خو دوی کوشش دا دی چې پیسې نشته دي او دغه شانتي سیاسي چې کم نړیوال سیاست دی هغه کې هم د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کم تعلق پاتې شوی دی هغه تاریخ په تناظر کې هم یو بے اعتباری دواړو په هیوادونو ترمنځ دی اته شوی دی ورسته موده کې هغه د وجه نه هم
تاسو د دې ذکر هم کو چې پاکستان ولې د چین څخه دومره ډیری وسلې اخیستې دي او د دې لتونه هم ډیر ښه بیان کړه، خو کومې سیمې تر ټولو زیاتې وسلې وارد کړې دي په دغه مودې کې لکه د 2010 کال نه تر 2020 کال پورې؟
ګورې ټولو کې زیاته وسله منځنی ختیځ کې خرڅه شوې ده، او نړۍ کې ټولو کې زیاته وسله چې کم هوا د غست دا سعودي عربستان یا سعودي عرب دی هغه یې ټولو کې زیاته وسله غسته ده، یعنی د چسمره په نړۍ کې په دوه ورسته سلور کلو کې جسمره وسله خرڅ شوې ده چې کم د رپورت کې جایزه غستل شوې ده هغه کې 25% وسله منځنی ختیځ په هیوادونو باندې خرڅ شوې ده، چې کم کې ټولو کې اول سعودي عربستان دی، بیا ورپسې مصر دی، او بیا قطر دی. قطر هم ډیره لویه کچه باندې وسله غسته ده په نړیوال فهرست کې چې کم دا ته لس هیوادونه دي، اول نمبر باندې سعودي عربستان دی، بیا هند دی، بیا مصر دی، آسٹریلیا ده، چین ده، الجیریا ده، جنوبی کو شمالی کوریا ده، قطر دی، متحده عرب امارتونه دي، او بیا پاکستان دی لسم نمبر باندې. دا هیوادونه دي او دوه کې تاسو وګورئ چې کم دا منځنی ختیځ هیوادونه دي هغه ټولو کې زیاته وسله اغسته ده، او چې کم هیواد ټولو کې زیاته وسله خرڅ کړې ده هغه امریکا ده. نړۍ کې چې څومره وسله په دې موده کې خرڅ شوې ده هغه 80% وسله د امریکې د طرفه تللې ده، بیا ورپسې فرانس او جرمني او روس او چین پکې راځي لګیا دي. چین د امریکې د نړۍ پنځم هیواد دی چې کم ټولو کې زیاته وسله خرڅوي، خو د چین وسلې چې کم سودې دي هغه کې کمواله راغلې ده، روس سودو په کې کمواله راغلې ده. پاکستان ورستو کومګا دا 2012 نش پاره سم پر د دې موازنه وکړو پاکستان هم وسله کم اغسته ده، 23% کمواله راغلې ده. هند چې کوم وسله اغسته ده هغه کې 23% کمواله راغلې ده، او بیا د امریکې او د هند ترمنځ چې ډېرې نږدې اړیکې هم دي هغه کې تقریبا 25% کمواله راغلې ده. هم کم وسله هند د امریکې کم وسله.
تاسو خټک سید د کموالي دلته مقایسه هم وکړ چې کوم هیوادونو کې څومره فیصدي کمې راغلې ده د وسلو اخیستو، خو آیا کووید یا کورونا په وسلو اخیستلو یا په دغه د وسلو سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او که څنګه څه ګمان کوي؟
ګوري یقینا کړه خو دی، ځکه چې نړیوال چې کم هغه د اقتصاد دی هغه ډېر زیات مشکل تر مخامخ دی، ډېر ګران صورتحال دی، هر هواد په مشکل کې دی. نو په دوه حالاتو کې یقیني توګه باندې وسلې کاروبار باندې ټول کې زیات اثر او اغیز شوی دی، خو اوس پر دا واضح نه ده چې څومره شوی دی، شوی خو دی یقیني توګه باندې، خو څومره شوی دی دا لا واضح نه ده. دا به زما خیال دی چې را روان لچ کم کال کې کم رپورٹ راځي ما تحقیق دا چې هغه کې به دا شیزونه نور هم واضح شي، خو می توګه باندې چې شوی دی.
ډیره مننه خټک صاحب، ژوند دې اوسې.
ډیره مننه. Yeah,
I don't know. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې د محلزو یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د کورونا او وایرس د زیاتیدونکو شمیرو لامل په خیبر پختونخوا کې هم ځینی مارکیټونه به په وو ځلو کې به ماخام اتبنجی بندیږي او همداراز تعلیمي ادارې بیرته یواری بیا د لسره تړل شوې دي. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره واو.
د خیبر پختونخوا داخله محکمه د کرونا وبا درې میچپې په محل د یاد رنز مخنیوي په غرض نوی حکمنامه جاری کړي چې تر مخه به په پیښور، مردان، نوخار، چارسده، سوات، سوابی او ملکن کې مارکیټونه په 8 بجې بندول شي. په حکمنامه کې ویل شوی چې د داروګانو او خوراکي شیانو دکانونه، مستری خانی، پټرول پمپونه، د زری آلاتو دکانونه او هوټلې چې خلک بتري کورونو ته خوراکونه وړي په دې ځینو با بندیز نوي. په پیښور کې میشت عیسا خان او رگزی د خیبر پختونخوا د تازه حکومتنامې هرکلی کوي او وایي د لاکډاون لګېدونه بهتره ده چې خلک په ایس او پیز عمل وکړي.
نو موږ ته پکار چې اوس موږ احتیاط وکړو ځکه چې کا خیالو کې ډېرو خلکو کاروبارونه دي، ډېر خلکو روزګارونه دي، هغه به خرابېږي دي سره ځکه که مکمل لاکډاون ولګي دو ټولو کاروبارونه به خراب شي. آلریډي خراب شوي دي. ماسک هر ځای کې پکاري، کم ځای کې چې کسان ډېری هغه ځای کې ماسک لګول پکاري او احتیاط کول پکاري.
دغه رنګ په حکومتنامه کې ویل شوی د ودونو حالونه به بند وي. یوازې د حالونو بهر به ودونه کولی شي چې درې سوه کسان به پکې ګډون کوي او د کورونا رنز څخه احتیاطي ګامونو سره په هوټلونو کې بهر هم خلک خوراکونه کولی شي. یو ځای خبریال عرفان موسازی وای خلک کورونا وایرس سنجیده نه اخلي ځکه د کورونا احتیاطي ګامونه هم نه عملي کوي. دی وای د حکومت احکامات هم یوازې د کاغذونو پورې محدود وي.
تقریبا 2 یا 3% خلک چې کوم دی هغه د ماسک استعمال کوي او زیات خلک چې کوم دی هغه بالکل ماسک استعمال چې کوم دی پہلا کا شروع کې کولو او اوس هغه بالکل نګي بالکل ماسک اچول چې کوم دی هغه ته هیر شي وي دي. د سره چې کوم سوشل ډیسټنس دی نو هغه موږ ګورو چې بالکل سوشل ډیسټنس خیال نه ساتل کیږي. د حکومت سره نه دام ویلی چې سانه تاجران دي هغه بازار سره په دکانونو کې سینیټایزر ساتي او چې کوم کار کم زین او هغه به هغه سینیټایزر استعمالوي او موږ ګورو چې هغه باندې هیڅ قسم عمل درآمد نه کیږي.
په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروز کې د کرونا درې سوه او یو کم اتیا نوي پیښې رپورټ شوي او شپږ تنه ترې هم مړه شوي دي چې ورسره په صوبه کې د کرونا څخه د مړینو ټوله شمېره 2100 او 160 ته رسیدلې ده. د پیښور صدر بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر مجیب الرحمان وای په 8 بجې د مارکیټونو بندولو سره به کاروباریان د تاوان سره مخ شي.
صدر په 11 بجې کولاویږي اوس کو پیپل منډې موږ وایو نه سهار مونږ پاس کولاویږي ما خام پورې هغه خلکو کار وي او دلته صدر چې کم دی چې ځخانه خبره به موږ ضرور کوو مینه بازار به ضرور جوړ شو. دلته تو ور دلته 8 بجو نه 10 بجو نه 9 بجو نه په لو بچو سره خلکو سولا وایي او دی چې دا صدر موږ بندو 8 بجې بندو ته دا موږ ته هیڅ صورت نه او دې سره دې سره به اربون روپو نقصان وي چې کم مالونه مونږ تیر ځل لروړو مونږ ته پراتی دي دې ځل چې مونږ کم لروړو دي سیزن مال کم چې مونږ خپل لروړې دي مونږ د آرټیفیشل جولی دا کاسمیټیک دي کپڑے دي دې سره د اربون روپو نقصان دي او دې سره د ملک معیشت خرابېږي.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران هم وخت په وخت په حکومت نیوکه کوي چې د کورونا څخه احتیاطي ګامونه یې په سختۍ سره نه دي عملي کړي ځکه دغه بې غوري وړاندې هم ځاني او مالی تاوان اړولې دي او که اوس هم حکومت کلک ګامونه پورته نکړي او عام خلک احتیاط نکړي نو د نور ډیر تاوان سبب به وګرځي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږي. لکنک تیدو وروستا تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور ریپورتونه او موضوعات هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو، خو تاسو هم کولی شئ چې د دې وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یو ټل 7703 چینل باندې وګوري او هلته هم کولی شئ را سره مل شئ. د مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د قبایلي ضلع ځوانان وایي چې دوی په ټویټر او نورې ټولنیزې رسنیو باندې فعالیت نشي کولی ځکه دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله د سختو ستونزو سره مخ دي. راځئ چې د تفصیل د ریپورت ټول تفصیل د ارشد مومن په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
ریحان صاحب د بجول ضلع نه په ټویټر د ډېر وخت راهسې فعاله دی. هغه او نور ملګري یې وخت په وخت د تعلیم، صحت او په سیمه کې موجود نورې مسلې په ټویټر راپورته کوي. هم د بجول بلال یاسر وایي د دوی په ټویټر راپورته کړل شوې مسلې بیا تر ډېره حده چارواکي هوارې هم کړي. نړیوال بانک په نوې څېړنې کې ویلي په قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم، صحت او قدرتی وسایلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي. رپورت کې ویل شوی کال 2012 پورې د دغه سیمو خلکو په ټویټر زیاتره عام بحثونه کول، خو د کال 2014 نه راپدې خوې په سیمه کې موجودو د ستونزو راپورته کول پیل کړی دي. د ورلد بانک تر مخه په قبایلي ضلعو کې د ټویټر کارونکو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو د دغه سیمو خلک چې اکثر له د ملک نورو برخو کې اوسیږي هم د خپلو علاقو په مسلو خبرې کوي. شانواز خان د قبایلی ضلع او رغزو اوسیدونکي دي. وای ټویټر او نورې ټولنیزې رسنۍ د سیمې مسلې روچتولو لپاره ګټوره لار ده.
د فټا خلک زیات تر په کوهاړ کې په پیښور کې هم تاسو مطلب به کور شي دي نه غوي د نور ایریاز نه د شرام شو ټویټر شو بیا خاص کر زه په خپل باندې ټویټر یوز کوم او زما فیلډ هم آی ټی ده، نو په ټویټر باندې د مسایلو روچتولو مطلب یو ښه پلیټ فارم ده.
د قبایلی ضلعو زیاتره برخو کې اوس هم انټرنیټ نه دی موجود. ځایي اوسیدونکي اوس د ګونکي وخت په وخت د دغه اسانتیاو تر لاسه کولو لپاره احتجاجونه هم کوي. د کورمې ضلع په پېښور کې اوس د ګونکي امین الله وای د انټرنیټ نشواله د خپلو مسلو راپورته کولو په لار کې لوی خنډ دی.
3G 4G په فاټا کې کنسپټ اوس په الحال نشتا، صرف اور صرف سگنل اوس اغم لگے لگے بال شیوی دی پنیم زینو کی ایون پر زیات میجورٹی زای کی ایون سگنل ام نشتا سیمپل سگنل.
روان کال د جنوري 3 هفته کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان ته د دورې پر مهال د موبایل انټرنیټ د پرانستو اعلان کړو، خو ځي خلک اوس هم ګیله کوي چې موبایل انټرنیټ په سمتوګه کار نه کوي. دغه سي د باجوړ لری پرتو علاقو کې د مومندو، خیبر او نورو قبایلی ضلعو کې لا هم موبایل انټرنیټ په مکمل توګه نه دی پرانستل شوی. بیا په لسمه پرورده په جنوبی وزیرستان کې د احتجاجي مظاهرې وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د موبایل کمپنیانو ته لارښوونه کړې وه چې علاقه کې د موبایل انټرنیټ سره د براډ بینډ یا ځمکني انټرنیټ اسانتیاوې هم برابر کړي شي. پی ټی ای ویلو په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ د اسانتیاو برابرولو لپاره سروې شوي او اړوند موبایل کمپنیانو ته د انټرنیټ ښه کولو لارښوونه کړې چې د وزیر اعظم د هدایتو تر مخه د انټرنیټ سرویس سم کړی شي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
زه چې وخزه يم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه يم.
زمانوم شازي اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار يم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي.
تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي. زمانم ډاکټر زهرا
دي او زه هسپتال کې کار کوم. زه تخبل خوخي د ژوند حقدار يم. زمانم زهرا شاه دي. زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې د مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې هلته روان میاشت په 9 تاریخ څخه به د پاکستان د نورو برخو سره سره په بلوچستان ایالت کې هم د پولیو پر ضد کمپاین پیل شي، چې د دې کمپاین لپاره د پولیو ورکرز د تربیه غونډې شروع شوې دي، چې کورونا عالمي وبا رواني درېمې څپې سره به په پولیو ورکرز څنګه احتیاطي تدابیر په پام کې نیسي او څنګه به دغه کمپاین مخ په وړاندې بیایي. راځئ چې د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې نور تفصیل په ګډه سره واورو.
د روان کال د مارچ د میاشت د 9 څخه د پاکستان د نورو برخو سره په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کمپاین شروع کیږي. دغه کمپاین لپاره د وسخه تیاری شروع کړل شوی دی او په مختلفو ضلعو کې د عالمي مرستندو ادارو په مرسته د پولیو کارکوونکو د تربیه غونډې هم روانې دي، چې دغه رنګ د تربیه غونډې په پښین ښارګوټي کې هم د عالمي ادارې یونیسف لخوا تابع شوی دی، چې په دغه غونډو کې د پولیو په ضد کارکوونکو ته تربیه ورکړل شوه.
دوی ته موږ وشاد درې شان وشاول، یو دا دی چې موږ کورونا باندې به څه رقم احتیاط کوو چې موږ د واکسینې پورې واکسینېشن ورسوو، دویم دا دی چې موږ به د کم کښنې چې واکسین ورسوو چې ټرای ویلنټ کمپین دی چې دا واره په این آی ډی 2021 کې کیږي، نو دغه واکسین موږ د کښنې د خپل ورسوو. دریم دا دی چې موږ به چې کوم ډیټا د داسې راخو د فیلډ څخه موږ کوم ډیټا راخو یا موږ ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن ته کوم راواله کوو هغه به موږ په کوم طریقه باندې راواله کوو.
زلپشن هم د کوټي بلاک په دریو ضلعو کوټه اپشن او کلاودلا کې شامل دی. سچیرې د پولیو کیسونه په لوی کچه سره مخته را روان دي او دلته د ګنده او بو په نالو کې هم د پولیو وایرس د موجودګۍ خبر د عالمي ادارو لخوا ورکړل شوی دی. په کال 2000 کې په دغه ضلع کې شپږ د پولیو پیښې تصدیق شوې، خو دغه تربیه اخیستونکي د پولیو په ضد کارکوونکي وایي چې دوی هم زیات کوشش دادی چې د هر کوچنی وخلې ته دغه د پولیو په ضد دوه څاڅکي ورسوي.
ویکسین وایل مانیټر چې مطلب دا ورکم وایل دی، د دې وایل وی وی ام نسته، نو هغه به موږ مطلب د دې کوډ چینج به برقراره ساتو، ډېر احتیاط به ورسره کوو، ډېر خیال به ورسره کوو، یو کوچنی به نه پرېږدو تر هغه کوچنی پورې به موږ دا دوه څاڅکي ورسوو.
د پولیو درې ټایپس دي، ټایپ 1، ټایپ 2، ټایپ 3. دا ویکسین چې دی دا درو سرو ټایپس لپاره علاج دی. موږ به دا ویکسین راخلو د هر کوچنی درخلې پورې به په خپل معیار سره، چې کوم د ویکسین معیار دی، کوم سټنډرډ دی، د هغه سټنډرډ مطابق دوی کترې د هر کښنې درخلې پورې ورسو، چې د دیو باس د دینا جوړې سه مش خپل نسل زموږ کښنیان زموږ علاقې بچاو.
تیر کال په بلوچستان ایالت کې شپږ ویش د پولیو پیښې تصدیق شوې، چې هم د کورونا عالمي وبالوجه د پولیو په ضد کمپینونو سلسله هم متاثر شوې وه. بیا د سخت احتیاطي تدابیرونو لاندې د پولیو کمپینونو سلسله شروع کړل شوه، خو دغه د روانې میاشتې د 9 څخه شروع کیدونکي د پولیو په ضد کمپین د روان کال دویم کمپین دی، چې په تیر کمپین کې د کامی پولیو بیړني عملیاتو مرکز د ویان په وینا په ټوله پاکستان کې 23 میلیونه پورې کوچیان ویکسین کړل شول. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ د ډي وی ټول ټلویزیونی خبرونه چې دی هغه په یوټل سیټ 70B103 چینل باندې وګورئ، او همدارس کولی شئ د فیسبوک د لارې هم زموږ سره په خبرونه کې ملګري شئ، خپل کمنټونه خپل نظر هم هلته کولی شئ را سره شریک کړئ او هلته خپل کمنټ پرېږدئ. د مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د صوبایي محتسب لخوا په مردان ضلع کې یو ورځنی سیمینار جوړ کړ شوی و، تر څو خلک د دې څخه باخبره کړي چې په خزینه کارکوونکو سره چې کوم چلند کیږي او یا هم د هغوی ځورونه کیږي، د هغې د قانون څخه باخبره کړي، تر څو د دې مخنیوی وشي په کاري ځایونو کې یا په دفترونو کې یا په پوهنتونونو او نورو ادارو کې. راځي چې تفصیل دریاسو څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د کار په ځای کې د زورونې په ضد د پوه راوستو دا یو ورځنی سیمینار د صوبایي حکومت لخوا را جوړ کړی شوی و. په دې سیمینار کې د بشري حقونو په خصوصي توګه ښځو او ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو دیارلس سرکاري او شخصي ادارو کارکوونکو هم برخه واخیسته. د غونډې انتظام کوونکي ادارې صوبایي متعصب سره تعلق لرونکي ګلالۍ وایي د غونډې مقصد ښځې د خپلو حقونو سره سره د دې نه هم خبرول دي چې د کار په ځای کې د زورونې په ضد هغوی کولی شي چې د دغه بشري حقوقو ادارو سره رابطه وکړي او یا صوبایي محتسب د خپل ستونزو څخه خبر اوساتي.
ټول تد اغاهې د پاره مونږ راغلی یو چې دا حکومتي نمائندگان دي، دا اصل کې ستاسو نوکران دي، دا د خلکو د پاره راغلی دي او پکار د چې کم قسم هیومن رائټس ایشوز دي کا د زنانو حواله سره، کا د ماشومانو حواله سره، نو هغه دی راضي او دی طرف ته دل تکي خبره کوي کني نو داغه ادارو بارو کې کم انفارمیشن دي هغه هم مونږ وایو چې خلکو ته پته ولګيږي او راشي.
په دې غونډه کې د مختلفو سرکاري ادارو مشرانو او ځایي انتظامیانو علاوه سیاسي وګړو، ښځو او سړو هم ګډون وکړو. د لګکیو سره تعلق لرونکو ځایي او صوبایي اوسیدونکو هم دې سیمینار ته راغلي وو. د تعلیم د څانګې سره تعلق لرونکو مسز واحد شاه هم د کار په ځای کې د زورونې په ضد دې سیمینار ته راغلي وو او وایي
دا اتلس کال مونږ تیر کړل او مونږ ته دا پته نه و چې آیا داسې قانون هم موجود دی. هغه قانون ته رسائی هم ډیر اسانه ده، طریقه کار هم ډیر زیات اسان دی. موږ زنانه چې کله کورونه پریدو او نوکرو لروزو، نو زموږ د پښتو په معاشره کې ښځه چې کمدانو هغه بای چوایس نه راځي دی فیلډ ته، هغه بای چانس راشي، د مجبورۍ نه راشي. او موږ دا تمه لرو خپل د رونو نه، خپل مشرانو نه، چې هغه موږ له یو داسې ماحول پرووایډ کړي چې په کوم کې موږ یو لکه یو کلاو ذهن سره، یو خوشحالی سره، خوشحاله راشو، خپل کارونه وکړو، واپس کورونو ته ځو.
وینا کوونکو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د زورونې په ضد جوړ قانون کې اوس بدلون راوستي شوی دی او باید چې د صوبو په ټولو برخو کې په سرکاري ادارو کې کمیټې جوړې کړي شي او د کار په ځای کې د زورونې په ضد ګامونه پورته کړي. د مردان ضلع انتظامیه وایي په سرکاري ادارو کې کمیټې هم جوړې کړي شوې دي او په داسې قسمه زورونو 50% کار هم شوی دی.
د وومن هراسمنت یا دغه ته د جیدات کوم حق نه ملي وي دو، یا دغه نور ایشوز دغه د جندر په وجه باندې، نو هغه هم د 50% نمبر هغه کې مونږه معاملې ختم شوم، د دغه حق هم هغه ته ملي شوې ده، یا که څه فیډبیک ورکولو نور محکمو ته هم ورکړې شوې ده. که زما په پرایورټیز کې ده په دې فیلډ کې، چونکې ما د دې نه مخکې چې زه په سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ کې اډیشنل سیکرټري وم، تجربه مې هغه شته. کوشش کوم چې په مردان کې چې کوم ځای موږ دغه کیسونه دي د دې ریشو د پینډنسي به زه کموم انشاءالله.
تیر کال صوبایي حکومت د کار په ځای کې د زورونې په ضد جوړ قانون کې بدلون راوستی وو او په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي محتسب په چوکۍ یو زنانه هم لګولې ده چې په اسانه خزې دغه ادارې ته لاسرسي وکړي. او اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې هغوی ته تر اوسه 200 د خزو د زورونې کیسونه ریپورت شوي دي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو هم په دې اړوندو د مطبوعات ته کتنه کوي چې یو وروستۍ مقاله د هغې سندرغاړي یا هنرمندې په اړوند راغلی چې په پاکستان کې دا او میشا شفی نومیږي، چې یو بل هنرمند علي ظفر باندې دا تور لګولې دی چې دا یې ځورولې ده او د میچو موومنت په لړ کې ځینې هاشټګونه هم کارولي دي. راځي چې د دغه مقالې څخه ټول تفصیل واخلو کوم چې تاسو ته راغونډه کړی ده مختار خلیل صاحب.
د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې د پاکستان په یو مشهور پاپ سندرغاړي علي ظفر باندې د پاکستان د یو زنانه سندرغاړي د میسا شفی لخوا دو کال وړاندې د جنسي تیری د لګیدلو تورونو په حق لا د سید شاه یو تفصیلی ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته زنانه سندرغاړي میسا شفی دو کال وړاندې په مشهور سندرغاړي علي ظفر الزام لګولې وو چې د په غلط نیت سوسو زره د دې په بدن لاس وهلې دی. د میسا شفی د دې تورونو په جواب کې مشهور سندرغاړي علي ظفر اوس په دې د عزت او تاوان مقدمه اچولې ده. سعید شاہ د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې میسا شفیع د علی ظفر خلاف د جنسی تیری د خپل مقدمه په لاندې عدالتونو کې د بیلیدو وروسته اوس خپل مقدمه د ملک ستر عدالت سپریم کورٹ ته وړلې ده. لاندې عدالتونو د میسا شفیع مقدمه په دې دلیل خارج کړی ده چې د دې مقدمه د کار روزګار په ځای کې دننه د ښځو د تحفظ د قانون په دایره اختیار کې نه راځي. د پاکستان سرکاری واکدارانو د علی ظفر په وینا د میسا شفیع خلاف د عزت خرابولو مقدمه جوړه کړې ده او که په دې باندې لګیدلي تورونه ثابت شول نو د درې کاله قید سزا ورته ورکېدی شي. د میرمن میسا شفیع د مرستیالانو وینا ده چې د میسا شفیع قانوني جنگ به نورې هغه زنانه زړماتې کړي څوک چې ځان سره د جنسي تیری کېدو د الزامونو عدالتونو ته وړل غواړي. په سپریم کورٹ کې د میسا شفیع وکیل خواجه احمد حسین وایي چې د میسا شفیع د جنسی تشدد مقدمه به د کار روزګار د ځایونو دننه د ښځو د تحفظ په لړ کې د نافذ قانون د حد برید فیصله وکړي. پاکستان کې د کار روزګار د ځایونو نه بهر د ښځو د هر قسمه تشدد نه د بچ ساتلو یو بل قانون نافذ دی. خو د دې قانون لاندې ښځو له د خپلې مقدمې پولیس سره درج کول لازمه ده هر کله چې ښځې دې نه ځان ساتي. وال سټریټ جرنل خپل رپورٹ کې لیکلي دي چې علی ظفر د میسا شفیع له خوا د لګېدلو تورونو ځینې انکاري دی. دی وایي چې ما چری هم په غلط نیت په میسا شفیع لاس نه دی وغلی. د دې په الزامونو زما ډېره بدنامي شوې ده او چې کره د ځان بېګناه ثابتوم تر هغې به زما د عزت او د مال لوی تاوان شوی وي. رپورٹ زیاتی چې پاکستان زنانو سره د سخت سلوک کېدو ملک یادیږي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د کال 2019 په یو رپورٹ کې لیکلي شوې دي چې پاکستان کې زنانو باندې د کورونو دننه ډیر ظلمونه کیږي. د جنسی تیری هدف کولی شي اقتصادي لحاظ سره ورسره د فرق سلوک روان دی او د خپل مردای خلاف په ودونو کولو مجبورولی شي. د عالمی اقتصادي فورم د کال 2020 د اعداد و شمار مطابق پاکستان د اقتصادي موقعو د تعلیم د حصول او د صحت او د سیاسي اختیار په مدونو کې د جنسی فرق په معاملې کې د 1.35 ملکونو ځینې په 1.05 نمبر راغلی دی. په کال 2014 کې د پاکستان یوې تنکۍ جینۍ ملالا یوسفزئی ته د جینکو د تعلیم دپاره په هلو ځلو کولو نوبل انعام ورکړی شوی دی. خو نن هم پاکستان کې د تعلیم نه محرومو ماشومانو کې اکثریت د جینکو دی. اخبار لیکي چې پاکستان د جوړ خیال خلکو د معاشري ملک دی او دلته خزي ځان سره د جنسی زیاتی کېدو د الزامونو په ډاګه د ذکر کولو زړه نشي کولی. د مارچ په 8 تاریخ اسلام آباد کې د ښځو په عالمی ورځ یو جلوس اوکې شوی و کو پولیس د جلوس په حفاظت کې روان و. تیر کال نارینهو همداشان یو جلوس په کانو تیږې ویشتی و ځکه چې نارینه خلک دغه جلوس کې د زنانو په دې نارو سخت تو کې راغلي وو چې زما بدن زما مرضی. سعید شاہ وال سټریټ جرنل کې چاپ شوی خپل رپورٹ په دې خبر ختم کړی دی چې د پاکستان سرکاری چارواکي وایي چې دوی د ښځو د حقونو په معاملې کې زړه پورې پرمختګ کړی دی. حکومت په دسمبر کې ښځو ته د شرمونو اوړېدو په لړ کې یو نوی قانون تیار کړی دی. په دې کې مجرمانو ته زر تر زره او د سختو سزاګانو ورکولو وینا شوې ده. خو د دې قانون پارلیمان نه منظوري لازمه ده. تیر کال منظور کړی شوی یو قانون کې مال جائیداد کې د ښځو حقونه نور زیات یقیني او محفوظ کړی شوی دی.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو. خدا مهال زو د یو سیمه ایز راپور ولورې ته چې د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې زرګونه پښتانه ځوانان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، او په پنجاب پوهنتون کې هر کال د سپورتس ګالا په نوم جشن جوړیږي چې دغه پښتانه زده کوونکي پکې خپلې ځانګړې لوبې، اتڼونه او د موسیقي پروګرامونه او نور فعالیتونه ترسره کوي. همکار بارکوال میاخیل د دوی په تازه تیر شوی درې ورځنی جشن باندې دغه یو ویډیو رپورت تاسو ته تیار کړی دی، راځي چې په ګډه سره وګورو.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې هر کال د سپورتس ګالا په نوم جشن جوړیږي چې پکې د دې شهر د ټولو پوهنتونونو زده کوونکي برخه اخلي. په دې شهر کې د پښتونخوا او بلوچستان زرګونه زده کوونکي هم په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي. دوی په دې درې ورځنی کالنی جشن کې ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي.
د دې سپورتس ګالا مقصد دا و چې کوم پښتانه سټوډنټس په لاهور کې دي هغه همیشه د ډېر مشکلات سامنا کوي، هغه داسې خوشحالي نسی جوړوي په دې شهر کې دننه. مطلب کوم چې د پنجاب یونیورسيټي سټوډنټ دي هغه دا کوشش کوي چې دلته سپورتس ګالا وکړي، په هغه کې بیا دلته اتڼو نه وي.
په دې جشن کې د ګورنمنت کالج لاهور پوهنتون، د مینجمنت او ټکنالوژي پوهنتون، د انجینرینګ او ټکنالوژي پوهنتون، سپیریر پوهنتون، لاهور پوهنتون، فارمر کریسچن کالج پوهنتون او پنجاب پوهنتون زده کوونکو ګډون کړی وو.
بل د چکی مې فزیکل اکټیویټي او هیلث اکټیویټي دوکنا نو دا همیشو دنده په شاته طریقه سره وکی. او بل هغه خبره ده چې میش د ډیفرنٹ ایریاز ناروغلی فټنا بلوچستان کې ټکینا او دلته دغه سپورتس ګالا په وجه باندې د میش د ډیفرنٹ ایریاز خلک چې کیمې د میش انټریکشن سره وشي، او بل چې کیمې میش په مسلم مسائل وی اغا یو بل سره شیر کو، او کم اس کم مطلب ان ولی میش دا
پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ یا پیډم په لاهور کې د پښتنو زده کوونکو تنظیم دی چې وایي دوی نه یوازې هر کال په سپورتس ګالا جشن کې پښتانه زده کوونکي راغونډوي، بلکې د زده کوونکو د نورو تعلیمي ستونزو لپاره هم تل ژغ پورته کوي.
پیډم هر وخت داسې پلیټ فارم د لاهور د پښتنو لپاره جوړوي، پاره کې موږ سپورتس ګالا ورکوو یا کنسرت ویک ورکوو، پاره کې موږ د لاهور د ټول یونیورسيټي وستون کې راغواړو، هغه دلته میچز کې د میچز بعد بیا موږ دلته کلچرل اتن کوو او د انټرټینمنت ډیر زیات ذرایع موږ هغه ته ورکوو.
په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان وایي د یوې اندازې لمخې د لاهور په بیلابیلو پوهنتونونو کې 10,000 پښتانه تعلیم کوي. وایي یوازې په پنجاب پوهنتون کې د پښتونخوا او بلوچستان تقریبا 1500 پښتانه او شاوخوا 300 بلوچستان زده کړې کوي. د پنجاب پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نیاز احمد اختر ویلي له زده کړو سره سره لوبې، هنري او کلتوري فعالیتونه هم د زده کوونکو د روزنې لپاره ډیر ضروری دي چې وایي په دوی کې زغم او د پرمختګ سوچ پیدا کوي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واستا سو مسلو او چاپیریال تاسو تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202-353-1512.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او د مهال زو د یو بل خوندور ریپورت ولورې ته چې نیزه بازی به په خوانی وختونو کې جنگ ته د تیاری لپاره ضروری و، خو اوسنی وختونو کې نیزه بازی صرف یو لوبه پاتې شوې ده. د پسرلی په مناسبت ثوابی کې د باسین په غاړه د نیزه بازی مقابله وشوې چې په کې د کشمیر، پنجاب او پښتونخوا یوشتو د نیزه بازی لوبډلو برخه واخیست. راځي چې تفصیل یې د مد شاپ دغه ریپورت کې وګورو.
چار نمبر
د نيزا بازای دغه خوندوري مقابله د ثوابي ضلع اباسين په غاړه ډوډیر کلی خوا کې را جوړ شوی وي چې پکې د پنجاب، خیبر پختونخوا او کشمیر بلابل ضلعو یویش لوبډلو برخه واخیسته او د اسونو شمیره د سلو نصیبا وا. د میلې منتظم فضل خالق ډیوه توای دا دویم ځل چې سپرلي کې مونږ په خپل مقصد د سیمې د خلکو د خوشاله ولو لپاره دا میله را جوړو.
او د دې شاته مقصد صرف دا یو هیلدی کمپټیشن دی چې لکه خلک د مختلف کلچر د مختلف جبو خلک راټول شي دلته. او دا اوس ما بل چا سره خبره کوله ما د دې استراب په دور کې چې کوم ځای کې کرونا په ټول دنیا کې دا خلک کورون تر ریسټریکټ کړی دي، بند کړی دي په کورونو کې. نو دا یو موقع وي چې په دې کې دا ټول خلک هغه کې مشر دی که کشر دی که ماشوم دی که پڑھا لکھا دی که ان پڑھ ټول راغون شي او دې دا راشي او دا خپل زړه هغه بڑا صبح سي دا وګوري او ځان فرش کړي ځای کې.
زیاتره کړه حکومت پرته د دې چې مونږ ته امنیت را کی بل کوم رسته نه دا کړي. ځای خلکو په خپل خرچه دا هر څه برابر کړل او د لری علاقو نه راغلو لوبغاړو ته درناوی ورکو. د بنو څخه راغل د نيزا بازای لوبغاړې وجاهت الله وای د تیرو درې ورځو نه دلته راغلی يم، خوشاله يم او غواړم چې داسې لوبې نور ځایونو کې هم وشي.
ماشاءالله جی ډېر خوند به کوي چې داسې یو انټینا کېږي کې پی کې کې د کې پی کې نوم روشن کېږي او څومره هلکان چې دي موږ د مشران دي کشران دي ماشا ډېر عزتدار خلک دي.
د غرض بنو څخه راغلی دا بل د نيزا بازای لوبغاړې رحمان الله وای مونږ اترونه ټول د نيزا بازای لوبغاړیو. دا لوبه ډېره پخوانۍ ده، مخکې به د جنگونو د تیارۍ لپاره نيزا بازی او د اسونو ځغل کېدو، خو اوس صرف یو لوبه پاتې ده. وای حکومت که دې لړ کې لږ مرسته وکړو دا لوبه به نوره هم وده وکړي.
نہ حکومت ہو مشترک مرست نہ کہ ارس مر خپل سیٹنگ کو لکا سنو ساتل بیا راوڑل بیا ملے کول اوس دا ارینج دے دا ٹولے ملے ارینج الا بس پختونیار کلب چکم دے اگے سر مرم گاڑیو الکبیر وان کلب گروپ چکم دے دا مر مثال دا ملا دل تک خودلے دے چ پختانہ خوشحالی شی او دا کلچر چ مر مشرانو دے چ دا لک ودے علاقہ کے
د نیزابازۍ مختلفې مرحلې وي. ډومبۍ مرحله کې د هرې لوبډلې نیزاباز په ځمکې ښخه شوې د لرګي ټوټه په نیزې اوچتی، بیا څلور نیزاباز په یو وخت ځغل کوي. ججان ناسوي د اسونو رفتار او د نیزو د اوچتولو شمیرې لیکي. هم په دغه نمبرو لوبډله اول، دویم او دریم نمبر راځي. د مقابلو پای کې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد کیسر ګټندویه لوبډلو ته ټرافیانې او موټر سایکلونه ورکړل. د همکار هاشم علي سره مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، پیخبر.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د جی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یوټل سټ 70B103 چینل باندې لیدلی شئ. زو د مهال د یو بل بهرنی ریپورت ولوري ته چې د امریکای په کالیفورنیا ایالت کې د کورونا وبا ل زیاتره بند سکولونه یو ځل بیا د مارچ په 9 او د اپریل د نیمایي پورې پرانستل کیږي. تیره اونۍ گورنر د دې ایالت گورنر د ښوونځیو پرانستو لپاره د 6.6 بلیونه ډالرو اضافي پیکیج لاسلیک کړی دی. راځئ چې تفصیل یې د کالیفورنیا څخه د ډیوی خبریال راشد خټک څخه واورو.
د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې سکولونه چې د کرونا د وبا له امله بند وو، د مارچ د 9 نه د اپریل د نیمایي پورې به مرحله وار پرانستل کیږي.
We've turned the conversation from whether to reopen to when.
د ریاست والی ګیمن نیوزم وایي چې د ریاست په کچا یو لزر خوندو کې وزر خوندای به د زده کړو لپاره پرانیزي.
We're not going to be satisfied until
موږ به هله مطمئن شو چې هر ماشوم په خوندې ډول سکول ته لاړ شي. د دې مقصد لپاره په ریاست کې هر یو سکول ته د 3 لپاره حفاظتي سامان ورکړی شوی دی چې پکې د ازموونې کیټونه هم شامل دي. د ریاست په مختلفو سیمو کې ګڼ شمېر والدینو تر څنګه د سکولونو استادان د سکولونو د پرانستو دې فیصلې ته ښه راغلست وایي. د سکولونو خلاصېدو لپاره دا حالات مناسب دي. ټولنې ډېره لویه قرباني ورکړي او د کورونا د ناروغو په شمېر کې کمی لیدل کېږي. نو د سکولونو پرانستل یو غوره فیصله ده. په لومړو ورځو کې آنلاین تعلیم ښه متبادل و، خو ماشومان اوس د کمپیوټر ستړي دي. په برکلی ښار کې د یو الیمنټري سکول استاد شیوان لینګلویس وایي چې دا تیر کال د ډیرو کورنو ماشومانو او استادانو لپاره یو شان مشکلات لرل.
Biggest challenge was definitely just teaching kids through the computer. That was really
the tool loy mushkil mashman ta da computer da lare talim wa ko mashman da para hum da school da lum bane ta jubawa hagi sara pa computer alaki jodawal aw da hagi pa kho khazan po awal le rakhna na
mukal not having the amount of time with them that I would have in a normal school year was also really challenging.
Governor Gavin Newsom dwone blandi da riyasat pa kacha da khon zo pranastol para د 6.8 بلین ډالرو اضافي پیکج لاسلیک کړو چې د کونکي په خوندې ډول سکولونو ته تلل پیل شي. په سکول دننه د کرونا د وبا په ضد د حفاظت په اړه شیوبان لینګلویس وایي چې په کلاسونو کې د ماشومانو د ناستې بندوبست تر څنګه د هغې لپاره د لوبو ځایونو کې ځانګړي ګامونه پورته کړي شوي.
ماشومان باید د یو بل لرې ناست وي، ځای په ځای د لاسونو پاکولو بندوبست شوی، هر یو تن به ماسک اچولی وي، په هر کلاس کې د هوا پاکولو مشینونه لګېدلي دي. دې تر څنګه د لوبو ځایونو کې هم ځانګړي بندوبستونه شوي چې ماشومان د یو بل څخه لرې وي.
د چارواکو د وینا مطابق تر دې دمه په ریاست کې د 2 لک لپاسه استادانو ته واکسین لګولی شوي. د زده کړې د کارمندانو لپاره د واکسینو د ټول مقدار 10% برخه بیل کړې شوې ده او هر اونۍ به 15,000 د زده کړې کارمندانو ته واکسین لګول کیږي. تر دې دمه په ریاست کې د زده کړې د کارمندانو د واکسین لګولو شمیر د دولت ته ټاکلي هدف څخه ډیر دی او امید لرل کیږي چې د مارچ ته 18 پورې به زیاتره استادانو ته واکسین لګیدل شوی وي. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
ګرانوریدونکو، دا مهال زو یو بل ریپورت ولوري ته په پاکستان کې خلکو د موبایل بانکینګ هم پیل کړی دی. وړاندې به ویل کیږي چې دا ډیر مشکل او تر بانک تلل، خو اوس خلک د انټرنیټ په ذریعه د بانکینګ په اړه څه وایي؟ ریاض حسین تاسو ته دغه ټول معلومات په خپل راپور کې راغونډ کړي دي.
انیستکر په مردان ویل کې د یوې شخصي ادارې سره خپل دنده ترسره کوي. دی وايي د موبایل اپلیکیشن په ذریعہ خپل د بینک ټول کارونه ترسره کوي. وی وی ډیو سره د خبرو په محل انیس وايي د موبایل بینکینګ په ذریعہ د هغوی وخت بچ کیږي او په لږ وخت کې ډیر کارونه ترسره کړي.
زه په خپل باندې دلته یوټیلیټي بیلز، یعنی پی ټی سیل بیل شو، بجلی بیل شو، د ګیس بیل شو، ایون چې زکم کسان ته ما سره کوم متعلقه کسان کار کوي او هغه ته پیسې ورکوم، نو هغه نه بې ډیمانډ کوم چې ستا دا ایپ کې اکاونټ شته کو نشته، او د دې یو کنزیومر ته ډیره زیاته فائده ده، ځکه چې مخکې به کم د پیسو لیګلو طریقې کارو، نو هغه به ډېر زیات ټف او موبایل لا چې هغه فزیکل موومنت د وجه باغې کې ډېر ټایم ویسټ کېده.
په پاکستان کې اکثره خلک د چک په ذریعہ د بینکونو څخه پیسې وباسي او د موبایل یا انټرنیټ د پیسو لیګلو یا را لیګلو پایلیتونه ډېر کم کارولی شي. په عامو خلکو کې یو دا تصور هم موجود دی چې د انټرنیټ د لارې د هغوی تجارت، پیسې یا نور پایلیتونه محفوظ نه دي. خو د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین وایي تر کومه چې یو اکاونټ لرونکي خپل معلومات د چا سره شریک کړي نوی، تر هغه په موبایل بانکینګ کې هیڅ خطر نشته.
کوم تاسو کریډنشلز دي چې هغه تاسو بل چاته او ورنه کې انټل ان انلس تاسو خپل کریډنشلز چا سره شیر کړی نه، نو سو کوم تاسو دا فرنډ نشي ترانسفر کول، تاسو پیسې هیڅ چرته هم نشي تللی.
د پاکستان مرکزی بانک، سٹیټ بانک، کمرشل بانکونو ته ویلي دي چې د نوی اکاونټونو پرانستو په وخت خلک د انټرنیټ او موبایل بانکینګ نه خبر کړي او هغه ته هغه ټول سہولتونه یقیني کړي د کوم په ذریعہ چې خلک په اسانه د انټرنیټ ایم کارڈونو او موبایل اپلیکیشن په ذریعہ خپل تجارتی حل ځلې وکړي. سٹیٹ بینک وایي په آنلاین ذریعہ د کمرشل بینکونه د پیسو لیګلو او را لیګلو نه علاوه ډیجیټل بینکینګ باندې پیسونه هم وانخلي. روان کال د جنوري په 11 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیسو د لیګلو را لیګلو نوی اپلیکیشن راست پرانسته هم کړی و. د کوم په ذریعہ چې حکومت دا ولري پاکستان ته د بهر هیوادونو څخه راتلونکي رقم کې هم اضافه شوی. دراست اپلیکیشن معاهده د پاکستان بل او ملنډا گیټس فاونډیشن ترمنځ لاسلیک شوی په کوم اپلیکیشن کې چې په اسانه د انټرنیټ د لارې تجارت کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د ډیوی د یو ساته خبری خبرونه ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه خبرونه ولیدله او په دې خبرونه کې متاسبی لا بیل راپورونه وړاندې کړل. زوم تاسو قربانه منزه شهید د دې خبرونه تخنیکی اړخته زموږ سره همکاران و او پروډوسر عبد حسین، د دې ترڅنګ زموږ سره انجینران هم و. دا وینه هم ډیره مننه کوو چې دا خبرونه موږ سره مخ په وړاندې بوتله او تاسو هم ډیره ښه شی وغواړو، ښه چاره غواړو، سلوړه او آباد اوسئ.